مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد خبرونو ترڅنګ په لاهور او چارسده کې په جنسي تیریو کې د ککړو ملزمانو نیولو، بلوچستان زده کوونکو احتجاج او پاکستان کې په زیاتودونکو ګرانۍ نه علاوه په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه لرو. خو د هر څه نه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې هغه دویم تن هم نیول شوی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی پر یو خزا جنسي تیرې کړی وو. په کابل کې د پاکستان سفارت وای افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کوي. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د لانجمن سیمې ناګورنو قرباخ په سر تازه نښتی شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې هغه تن نیول شوی چې ویل کیږي د لاهور پر موټر وی پر یو خزه جنسي تیرې کړی وو. د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان بیگام پاکستانی رسنو ته ویلي چې د عابد ملهی په نامه دا کس د اکتوبر پر 12 په فیصل آباد کې نیول شوی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې تورن کس نیول کېدو ډېر مهم بللي. نوموړي پر ټویټر باندې لیکلي چې عابد ملهی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته باید له قانون سره سمه سزا ورکړل شي، چې د په وینا د ملک ټول خلک او ځانګړې توګه مېرمنې او ماشومان ځان خوندي احساس کړي. دا له هغه وروسته ده چې د سپتمبر پر 9 د لاهور پر موټر وی دوو کسانو پر یو مېرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیرې کړی وو. پولیس یو تن هغه وخت نیولی وو، خو د عابد ملهی په نامه دا تورن کس تر اوسه ورک وو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د سړک غاړې بمی چاودنې یو اسکر ټپي کړی. په سیمه کې د پاکستان یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي بیګام شال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تیر مازیګر شوې ده. د وویل چې دا چاودنه د میرلي تحصیل پر سړک د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې، چې تر اوسه تر دې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. په وزیرستان کې په دې وروستو کې د وسلوالو پوز لخوا پر یو بل بریدونه زیات شوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. یاد سفارت د اکتوبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان کونسلګرو افغانانو ته د ویزو ورکول پیل کړي دي. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږدمهاله ګڼې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې د درملنې، کورنو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو څه لپاره پاکستان ته ورځي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نورو لپاره دا ویزې وړیا دي، خو د سوداګرو لپاره یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمېر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو ضرورتونو لپاره پاکستان ته ورځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د سور ورو در وقفې وروسته د اکتوبر پر 12 ماښام مهال لیده کاته کړی دي. د افغانستان د پلاوی یو غړي ناجی انوري بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوعاتو جدي بحثونه وشو او هوکړه وشوه چې د حل لپاره دي غونډې دوام وکړي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د سپتمبر پر 12 د قطر په پلازمینه دوها کې پیل شوې وه. د دې پلاو د تماس ډلو څو ځله لیده کاته کړي، خو تر اوسه لا رسمي خبرو اترو د سرنګوالي په اړه نه دي صلاح شوي. په عین وخت کې په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوي. د اکتوبر پر 12 هم د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې درنې جګړې شوي او په زرګونو کورنۍ بې ځای شوي دي. د امریکایي پوز لوی درستیل جنرال مارک میلی وای د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د تاوتریخوالي له کمیدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پرې شوې وه. جنرال مارک میلی د اکتوبر پر 12 د امریکا ان پی آر ریډیو ته وویل چې د وروستو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د بریدونو له کمیدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. نوموړي زیاته کړه چې په فروری میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړونو ټول او له افغانستانه د ځواکونو د وطنو پلان خپل شرایط لري. او وروستۍ خبر دا چې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د لانجمن سیمې ناګورنو قرباخ په سر تازه نښتی شوي دي. دواړه غاړې پر یو بل تور پورې کوي چې د روس په منځګړتوب له شوې اوربنده یې سرغړونه کړې ده. د اذربایجان د دفاع وزارت د اکتوبر پر 12 پر ارمینیا تور پورې کړی چې په ماسکو کې د بشري اوربند په شوي تړون عمل نه کوي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي د ستمبر په نهمه په لاهور موټر وې په یو خزه د هغې د ماشومانو مخې ته په جنسي تیری ککړ دویم تورن کس یې نیولې دی او نن به یې عدالت ته وړاندې کوي. بلخوا د چارسدی پولیس وایي دوی هم پرون په یو دوه کلنې ماشومې د جنسي تیری او وروسته د هغې د وژنې په تور یو کس نیولی دی.
دا تقریبا 45-46 سال دا دو عمر دے دے کم طریقے سر خبر رکھی کمی طریقے سر دا کار کڑے سنگ دا بولے چوڑی دا اگر سمو سر پر ریکارڈ باندشتا.
د بلوچستان زده کوونکو د څلوېښت ورځو د احتجاج وروسته اسلام آباد او کوټې ته پیاده مارچ شروع کړی. یو زده کوونکی وایي
بلوچستان پیدل یونیورسټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پورې همز هم پیدل لانګ مارچ تر کوټې پورې ځي.
د جنوبی وزیرستان د وانا د لرګو په مارکیټ کې د اکتوبر په 11 اور لګیدلې وو. د سیمې د لرګیو یو کاروباري وایي دوی ته سخت مالی تاوان اوښتی دی. په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم راپورونه لرو. هیله ده چې له مشال ریډیو سره به اوسئ. رازو لمړی راپور طرف ته. د پاکستان په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي هغه دویم تن یې هم نیولې دی چې ویل کېږي د لاهور په موټر وې په یو ښځه جنسي تیری کړی وو. دوی وایي دا کس د اکتوبر په 12 په فیصل آباد کې نیول شوی دی. د ستمبر په 9 د لاهور په موټر وې دوو کسانو په یوه میرمن د هغې د ماشومانو مخې ته جنسي تیری کړی وو. پولیس یو تن هغه وخت نیولی وو خو د عابد ملهی په نامه دا خاص تورن کس تر اوسه ورک وو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یې په دې اړه رپورټ لري.
دا پنجاب صوبې د پولیسو تر مخه په 12 سپتمبر د فیصل آباد ښار نه د موټروی جنسي تیری کیس کې مرکزی ملزم عابد حق وخت ونیو. کله چې یاد ملزم خپل کور ودان سره په ټلیفون رابطه ورستو ملاویدو لپاره فیصل آباد ته راغی. دا نیول ورستو به نن عدالت ته وړاندې کړي. خوشا میاش وړاندې په سیالکوټ لاهور موټروی د یو زنان سره د جنسي تیری ورستو عابد تر اوسه پټ وو او پولیسو د ده د نیول لپاره د پنجاب قصور شیخوپورا ننکانه صاحب او د ملزم عابد ټاټوبي فورت عباس کې هم چاپی وهلې وې. ولې د ده په نیولو کې نه و بریالي شوې. مرکزی ملزم عابد نه وړاندې د ده بل ملګری شفقت چې پولیسو په وینا د سره په دغه جرم کې تورن دی وړاندې نه پولیسو نیولې دی. په 9 سپتمبر د ګجرپورې تانې په حدود کې د سیالکوټ لاهور موټروی باندې د شپې ناوخته یو زنانه د خپلو بچو په وړاندې هغه وخت د جنسي تیری ښکار کړه. کله چې هغوی لاهور نه ګجرانوالی ښار ته روان وو او په موټروی ورته د پټرولو یا د ګاډي خرابېدو له وجې ګاډي بند شو. د پولیسو سره در شوي رپورټ تر مخه د بچو په وړاندې د جنسي تیری وروسته دغه ملزمانو دوی نه پیسې او کالي هم تښتولي. په پاکستان کې په بشري حقوقو کارکونکي سمر من الله د پولیس هلې ځلې ستایي چې ملزم یې گرفتار کړو خو وایي چې د گرفتارو باوجود هم د داسې پیښو مخنیوي نه کیږي او نور هم زیاتیږي.
شکر دی چې کس خو یې ونیولو. خو مسله دا ده چې موږ ته به دا کتلي چې مین د دې هغه اصل څه وجه ده. که دا کس وجه وه چې موږ د کسان ونیسو نو اوس په موږ دا کیسز نور نه کتل. خو مسله دا ده چې زموږ د خلکو چې کوم سوچ دی دې قسم چې قلم څه پیښې کیږي هغې سره ډېر زیات اثر کیږي چې خلکو په سوچ او ذهنیت باندې. په دې پیښې کې ټولو کې مخکې چې کوم سی سی پی او خبرې کړې وې چې یوه ښځه ولې یوازې بتې وه ولې دومره ناوخته بتې وه نو تاسو هغې کسانو له نور زیات زور ورکوئ. څوک چې داسې سوچ لري نو ټولو کې مخکې خو موږ ته دي حکومتي لیول باندې بیا چې کمیونټي لیول باندې په سوچ کولی چې موږ
دا یاد پیښې وروسته د پنجاب ښار د پولیسو مشر عمر شیخ خپل یو بیان کې ویلي وو چې دغه زنانه له د شپې ناوخته په دغه لار یوازې نه وتلل پکار. د سی سی پی او په دغه بیان د اولس او حکومتي چارواکو هم سخت غبرګون راتلو وروسته دوی بیا معافي غوښتې وه. دا چې داسې پیښو کې زیاتره ملزمان بری شي نو په دې اړه پېښور هایکورټ کې د زنانو مقدمې کوونکي وکیله امبرین ګلزار وایي چې غټه وجه د پولیسو لخوا صحیح پلټنې نه کول او بیا دغه کسانو ته سزا نه کېدل دي.
یو خو د ټایم خبره ده. اکثر چې دا کوم وشي نو هغې کې مطلب ټایم تیر شي نو په هر یو کریمینل کیس کې چې کوم دی دا میډیکل رپورټ یا ټایم چې کوم دی
پٹرول پاکستان کے دولس لخوا دا سخت رد عمل ورستو وزیر اعظم عمران خان اور دا پارلیمان غړو وینا وا چې حکومت داس یو قانون جوړوي چې پکې به داسې مجرمانو ته سریام پنسی ورکول شي، ولی ورستو بیا حکومتي چارواکي د خپل دغه موقف نه پشا شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په تیره سموده کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تشدد پېښې زیاتې شوې دي. دا اکتوبر په شپږمه په چار صده کې په دوه کلنې زینب په جنسي تیری او بیا وژنه کې ککړ ملزم پولیسو نیولی دی. د یادې ضلع پولیس وایي چې تر پلټنو او څارنو وروسته یې د اکتوبر په دولسمه دا 24 کلن کس ونیو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا دغه خبری غونډه ورستو د چارسدې د پولیسو او چارواکي ډي اس پي بشیر خان یوسفزي مشال لیډو ته ویل چې خو شاش پګ ورځ وړاندې د چارسدې شیخ کلی کې دوه نیم کلنې زینب په جنسي تیری او بیا په وجنه کې ککړ ملزم دوی د اکتوبر په 12مه ونیو. دوی زیاتوي په شپږم اکتوبر د یادې پیښې ورستو دوی په چارسدا شیخ کلی کې د 380 سیوا کورونو کې خوشا او یا کسانو نه پلټنې کړې وي او د ډي ان اې ټیسټ لپاره د دوی نمونه هم لیږل شوي دي چې پکې دا گرفتار شوی ملزم هم وو. دا چې په کومو شواهدو او بنیادونو پولیس وایي چې هم دغه کس په دغه پیښه کې ککړ دی، نو نوموړی وایي چې کوم شهادتونه دوی راغونډ کړي دي او د ملزم نه کومې پلټنې شوي دي، نو هم د هغې په بنیاد
زمون چې دا سمره تفتیش شروع پدې کې دا کم چې کم دا زمغه ملزم دی لال محمد دا په کوم ته سسپیکټ کار شو. بیا په د باندې زمغه فردر کارو کو د په پوینټیشن باندې چې کم د ماشوم یې هغه بوټان دی هغه اوم امریکا ور شوی دی، کم لور باندې چې دا هغه ماشوم وجلی دا اوم امریکا ور شوی دی، کم د 6 ګولې چې دا جوړی وي کم دکاندار نه غستی وي هغه ریکور شوی دی، دا سټیټمنټ ټول شوی دا غار سره چې په ریکارډ باندې راغ نو دا غي دار سره نرستو چې کم سرکمستانشل ایویډنس دی هغه موږ سره برابر شو، نو دا په اقدام کس په کوم چې کم دی په دې کیس کې ملزم نامزد
دا نیول شوی ملزم د عمر د ژوند او بیا دغه پیخه د سټول کړه ده. په دې اخله ډي اس پي بشیر خان یوسف زیوای
د دې ملزم چې کم دی نو د تقریبا 45-46 سال د دوه عمر دی او د کار دادې چې دی په کلی کې ګرځېدو او کلی کې به سوال کول خلکو نه به پیسې مې سي غوښتي نور دی منټلی شټ ته دومره د څنګه چې خلکو دا سن نه دی خو شټ ته د تاسو ویډیوز او قتل د تاسو خبرې اورې دي د کوم طریقې سره خبره کې کومې طریقې سره د کار کړي څنګه د ګولې چولې دا هغه سمو سره په ریکارډ باندې شته.
د ماشومانو د تشدد پر ضد کارکونکو فعالانو او غیر سرکاري تنظیمونو شمیره خای د پاکستان د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم دا ماشومانو هلکانو او جنکو سره د جنسي تیری او نور تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نو دا چې صوبایي حکومت د داسې پیښو مخنیوي لپاره تر اوسه څه ګامونه پورته کړي دي او څه پلان دی، نو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لپاره د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش پدیخ لوای
ما څنګه چې وختي ول دا کیس دا شانت کیسز به هولیسټیکلی ګورو دا به یو سیس په بنیاد باندې مونږ پدې باندې رزلټ نه شو رسیدلې. پدې کې ما چې څنګه ول د پیرنټس ایجوکیشن هم ضروری دی، د ماشومانو ایجوکیشن هغه اویر کول هم ضروری دی، په سکولز کې هم په پولیس سټیشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. خیبر پختونخوا حکومت یو پراپر لایحه عمل جوړ کړی دی چې پاغه کې اویرنس آگاهی مهم هم دی، پاغه کې په سکولز کې هم د آگاهی مهم دی، په پولیس سټیشن کې هم یو سپیشل کاونټرز جوړول زیر غور دی.
دا 400 د پولیسو په وینا 13-9 میاشتو کې په ټوله ضلع کې ماشومانو سره د جنسي تیری 45 کیسونه رپورټ شوي دي او په دغه ټولو کې خوشا 40 ککړ کسان هم نیولې دي. د جنسي تیری ښکار شوي دغه 45 ماشومانو کې 12 هلکان او 3 جنکې هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د بلوچستان زده کوونکو احتجاج په اړه یو راپور دراوړو. د بلوچستان زده کوونکو د 24 ورځو د احتجاج وروسته د اکتوبر 12مه اسلام آباد ته پیاده مارچ شروع کړی. زده کوونکي وایي د پنجاب یو شمیر پوهنتونونه ورته د ویډیا تعلیم پالیسۍ تر لاندې داخلې نه ورکوي کم چې ورسره زیاتې دی. بلخوا د پونتونونو انتظام یو وای دوی ویډیا تعلیمی پالیسی ختم کړي نه ده. خود پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا حکومتونه دي د زده کوونکو فیسونه لکه د وړاندې پشان پونتونونو ته ورکړي. نور تفصیل شانواز ترکزی په خپل راپور کې راکوي.
د بلوچستان صوبی پختانه او بلوچ زده کوونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پختانه زده کوونکو نن د اکتوبر په 14 کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د وړیا تعلیم ورکول واده شوی و هم هغه لړۍ جاری وساتل شي. دوی وای چې د ملتان بهاودین ذکر پونتون او اسلامي پونتون بهاولپور انتظامی دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو لپاره پیسې جمع کړی. اسحاق خان ترین هم یو زده کوونکی دی او وو ویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسل او کاغه ایکس پاټا والا کاغه د بلوچستان نشرونټو ټول دغه یو پوینټ وای د ریزرو سیټ والا لیکن مست یو پوینټ هم تروس پور دوی نه منل. مر مایوس سو لته مایوس سمونه وزو بلوچم پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زین.
خود بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په 20مه ویلو چې دغه زده کوونکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده. خود دوی وړاندې د خپل زلو سرکاری انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل خو سکاري نه دی راوړي. د مارک په میاشت کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د جاری شوی یو اعلامیه تر مخه صوبای حکومت ته پاکستان ټول پوهنتونونو ته ویلو چې پوهنتونونه دې باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولې. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان زده کوونکي د ملتان، لاهور او تر هغې وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
چلو بلوچستان کی خاطر نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو
بلوچستان کو بڑھنے دو بڑھنے دو بلوچستان کو بڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کوونکو لپاره سینیٹ آف پاکستان لخوا د تیرې میاشتې په 10مه نیټه یاد پوهنتونونو ته سفارش شوی چې د دوی سکالرشپونه دي بند نکړي. خو د تیرې میاشتې په 14مه د بهاودین ذکر پوهنتون ملتان د رجسټرار لخوا جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل. سږ کال یې دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی او په دغه پوهنتون باندې تر دغه نیټې پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بوج جوړ شوی. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپله د پوهنتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او دی په خپله په بهاودین ذکر پوهنتون کې زده کوونکي هم دی. د دغه پیاده مارچ چې اسلام آباد ته روان دی مشري کوله او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دی وای چې د کال 2009 وتم را حسې د بلوچستان د زدکونکو د پاره د پنجاب په پوهنتونونو کې مخصوصه کوټه مقرره شوی و چې د هغه کوټې ورستو په زرګونو زدکونکو تعلیم حاصلوي. خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوي. وړاندې سیټونه یا کوټه ورته نیمه کړې و ولې سکه کله اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلونکو زدکونکو نه لوی لوی فیسونه غواړي.
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلبہ ہیں ان سے باری بار فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
د دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د 40 تنانو پورې دی. د پاکستان د سینیټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډېر اندېښمن او مشاد ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا د انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینیټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغوښتل سو د باودین زکریا نوشتی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکارشی په پنجاب حکومت راکړي موږ نوشتی دونې توان نه لرو چې د دوی سکارشیپ برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح مونه. بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه، گورنر سره خبره وکړه، سیکرټری سره موږ خبره وکړه. خدای ښکار کیږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
د پوهنتونونو لخوا د زدکونکو تاخیري خبره داسې شوي چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د وړیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله ورته داخلي ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان زمیندارانو په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد پرون په کوټه کې احتجاج پر لټ ولګو، خو وروسته حکومت د دوی له استادو سره خبرې وکړې او تسلی ورکړه چې وابډا به ورته د ورځې 8 ساعته بجلی ورکوي. له دغه وروسته کروندګرو خپل احتجاج ځنډولی دی. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په خپل راپور کې راکوي.
د بلوچستان د کښتو کروندې د اتحادیې له لوري د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد تیر مازګر یو لاریون په کوټه کې راوتلی او د احتجاج په توګه یې پراکي چوک باندې پر لت پیل کړي او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د کروندګرو وینا وه چې د وابډال له لوري ودوی ته په 24 ساعته کې یوازې 2 یا 3 غنټې بجلی ورکول کیږي. دغه ډول بلان هم زیات راغلی دی او دوی نشي کولای چې دغه بلان ادا کړي. په دې ترڅ کې به غوښتو وځینو زمینداران ته
موږ د غوښتل بجلی ملاویږي نه که بجلی یې هغه ولټیج کم وي تقریبا یو میاشت بعد یا شل ورځې بعد چې موږ کوم د غنمو فصل چې دی زموږ دغه بنیادي د کال چې هغه زموږ د کال شروعات پر کو دغه د پاره زموږ 2 غنټې بجلی نشته نه ناوي کیږي نه یو کرنه پر کیږي نه یو بل سیستم پر کیږي. فاکی حکومت ما خیر دا اعلان کړی دی چې دا سبسیډي موږ اخ سبسیډي واخه د 15000 روپی بیل دا د برمی والا د وس خبر ده. ټماټر نن موجوده کې مجد 140 روپی 150 روپی فی کیلو دی. کچی ذمہداران سر دا ظلم په قسم د 300 روپی کیلو واخه
مله په خوا 24 غنټې د 24 غنټې چې وس پر 4 غنټې درولې دي اغم په شپه کې راځي بل وخت نه بلان دی دا وس مله رسولې 30 35 40 40000 روپی چې چې ازار پی مردر کولی اور وس دا د مرد مش دا غواړي دا مش په وس کې ناراضي پر مړ ایران راي لدی مړ د پیاز او د ټماټرو د چیبو هیڅ دغه نشته.
و دې پر لته د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری هم راغلی وو او هغه زیاته کړه چې د وابډا د روي له وجې زمینداران ته لوی مالی زیان اوښتی دي چې لامل یې اوس کروندګر پر سړکانو وراوتلو ته اړسوي دي.
وفاقي حکومت او کیسکو دا بجلی نه ورکې لیازه زمیدار د دې ماشی قتل عام روان دی. نن دا زمیداری تباس و دا یواز دانه چې د زمیدار یو کور دی زموږ د صوبې چې 1 کروڑ درویش لک آبادی ده دا نفوس چې دی د دې ماشی قتل عام روان دی. تارنګ ک په ګر کلی کې یو زمیدار بجلی نه جمع کوي دی د ګر د کلی بجلی کاټي دا خو ظلم دی دا ظلم دی دا جبر دی چې ته بیا کلمې جنبش دی ته د ټول فدران بندې لس ورځې کیږي چې زمیداران په دې مشکل کې دی. آزاد موږ غوښتنه ده چې حکومت دی او کیسکوتی د زمیدارانو بجلی زر تر زره بحال کړي.
وروسته د کښتو کروندې یا زراعت صوبایي وزیر زمرک خان څنګه د پرلت د برخوالو سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې وابډا به زمیندارانو ته په 24 غنټو کې 8 غنټې بجلی ورکوي. دغه ډول د مرکزی حکومت سره د زمیندارانو د ټولو ستونزو په اړه به د وزیر اعظم سره هم خبرې وکړي. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې زمرک خان څنګه وویل چې د زمیندارانو ډیر غوښتنې جایز دي.
زمیندارام چې دی هغه پر حقیقت باندې دی دا غو د وابډا مسلې دی بجلی د زمر سیزن دی په دې کې فروټ د بده د ایران سره راځي د افغانستان سره راځي نور هم سایه مملکو سره نو دلته زمر زمیندارانو دغه متاثر کیږي او بل چې زمر د زمیندارانو د فروټ د میوه او د سبزی وخت راځي دلته وابډا چې د لوډ شیډنګ شروع کی نو موږ د خاص کو د فدرل حکومت سره چې زمر زمیندارانو ډیر متاثر شوی دي ډیر در په در شوی دي او په دې کې ملخانوم رالو ملخانوم دی تباہ او برباد کړ د دوی زمینداری تباہ او برباد کړ او دلته د وبوم کمی ده او دا وب چې سره باسي هغه په بجلی را باسي او چې بجلی پر بند نسي نو هغه د دوی ګرد د کار خواري چې دا غذایا سي
سملک چې زیاده کړه چې څلور ورځې وروسته به د وزیر اعلی سره د کروندګرو یو غونډه هم کیږي. په هغه کې به د زمیندارانو د ستونزو د اوارولو جاج اخسل کیږي. پر دې تسلی باندې کروندګرو خپل احتجاج تر نامعلوم وخت پورې وځنډاوي او وی ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د اعلی وزیر د ودانۍ مخته بیرته پر لات پیل کړي. دلته خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی. د صوبې په زیاترو برخو کې زمینداران د خپلو فصلو او باغو د بخوري لپاره اوبه د بجلی په زور د ځمکې لاندې څخه راباسي. د کارپوهانو په وینا چې د اوږدې خشکسالۍ له وجې هم د بلوچستان و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی دی او بل دا چې هر کال په بلوچستان صوبه کې 1.5 میلیونه هکټره فټ سیلابي اوبه راځي خو کروندګر یوازې 3 میلیونه هکټر فټ اوبه د خپلو ځمکو د کرنې لپاره کارولی سي ځکه چې د بندو د نشتوالي له امله نورې اوبه په ریګستان یا هم د سیند و دریاب ته پر داخلېدو ضایع سي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمون ټول خبرونه شننې تبصری خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستې او لیدلې شئ.
له بلوچستان وروسته زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې خلک وایي چې د اتوار په ورځ په یو مارکیټ کې لګیدلی اور دوی ته پراخ مالی تاوانونه اړولې دي. دا اور مازیګر مهال شاوخوا 4 بجې لګیدلی او د شپې تر 11 بجو پورې بل و. چارواکي وایي دوی پر وخت ور رسیدلی خو اور په ټالونو کې لګیدلی و نو ځکه زیات نقصان شوی دی. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید د دې اور له کبله د اوختی زیان په اړه تازه رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی واڼه بازار کښې په 11 اکتوبر باندې د بجلی شارټ سرکټ په وجه لګیدلی اور کښې د لرګو کاروبار کولو دکانداران د سخت نقصان سره مخامخ کړي دي. د اور لګیدلو په وجه د نقصان سره مخامخ شوی دکاندار امیر ګل په دغې حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي. شیر محمد ویایی چې د سخت نقصان سره مخامخ شوی خو حکومت له طرفه لیا اوس څوک هم راغلی نه دی. پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې مشر مولانا زینت الله ثاقب یایي د حکومت د غفلت په وجه واڼه بازار کښې د لارګو کاروباریان د نقصان سره مخامخ شوي دي. اوس د حکومت دا نقصان پوره کړي د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چې واڼه بازار کښې د اور په وجه شوی نقصانونه به حکومت پوره کول کوشش کوي.
دا یېر چې بیسیکلی د شارټ سرکټ نه لګېدل او مستخیل کوم یو سړی د خپل ګودام شې یا پیغه منډی شې بیا چونکې دا ټوله خاص وو یا غل فایر وډ وو نو دغه زیات ثانی وکړو د ایف سی آر ډېر شکر یا د 1122 د ایډمنسٹریشن سمره ډېر اله ځله وکړی دی. نه علاوه قومي سمره یوت ته یا ملکون دی یا سمره خلک ته یا هغه خلک چې هغې دې شی رضاکارانه ولنټیر لی چارو وکړله یور مړولی شی دا بندې کابو وکړله. بیا دې نه علاوه ای جی صاحب او د پی ډی ایم ای کمین چارج ته دواړو ته دا ټاسکینګ شوه ده چې تاسو د دغه اسسمنټ وکړي ډیمیج اسسمنټ ته بیایي پروفارمنس میلاو ته میلاو شوی دی چې دغه پروفارمه فیل کړي او چې چا چا نقصان شوه دا هغه ته به انشاءالله د ریلیف هیډ لون دی خپل چې کوم سمره امداد د حکومت ته روټین شوی کوي هغه ته به انشاءالله هغه امداد ملاوږي.
واڼه بازار کښې د اور لګېدلو په وجه نقصان سره مخامخ شوي دکاندارانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې حکومت دا د دوی نقصانونه پوره کولو دپاره د دوی مالی مرسته وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د ځوانانو پر ټایګر نومي تنظیم غږ کړی دی چې په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو نظر وساتي. نوموړي د راتلونکي شنبه په ورځ د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د دې ځوانانو غونډه هم رابللې ده، خو خلک وایي دوی ګرانۍ ډېر ځپلي دي او اوس ورته ژوند تیرول ګران شوي دي. دوی وایي په ملک کې د ګرانۍ قابو کولو لپاره باید حکومت جدي ګامونه واخلي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له دکاندارانو او عامو خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې د هغه راپور واورو.
دا د پیښور د سبزیانو په بازار کې د شنې دنیا د یو خرڅونکي اوازونه دي، خو د ټماټرو، الوګانو او نورو خوراکي شیانو نرخونه چې لوړ شوي دي، نو خرڅونکي د نرخونو په اړه هیڅ آواز نه ورکوي. د حضرت ګل په نوم د سودا اغیستلو لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې غریب سړی په بازار کې سابه هم نشي اغیستلی.
ما اوسې نری پالک ګیړې پسوري په شل روپے، ټماټر سار راغل باغوان سارا 120 روپے سے، ګوپی چې کمې وځي 50 روپے سے، شین مرچکې مکه په دلنده سیدر کو پسو دای کی مثال مول 10 روپے او خولي ویشل ورکو نه کم نکی کده بجلی بیل ګوري یو پکې یو بل په دې لګوي د پسې زغش پک زره ودل په بل لا شي وته کم دینه ورو
د قیصر په نوم یو بل تن وای د ګرانۍ لوري غریب خلکو ته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی.
د غریب ژوندۍ چې کم دی ډیر زیاته ګرانه ده. د مسلمانانو د غریبانو چې کم دی خودکشي کول ته تیار دی جی. د خوراک شینه چې کم دی د غشتو نه بار دی بیا دې سره چې کم دی نو د فروټ فروټ دا خو غریب سره سوچ نشي کولی جی. وړل چې کم دی نو وړل ما غشت دی جی پرون 1400 روپیا باندې ما وړل غشت دی جی او هغه بیکار وړل جی. نو دا د حکومت چې کم دی زدا ویم چې انتهایی ناکامي ده.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټایګر فورس په نوم د هغه لخوا په جوړ شوی د خپل ګوند د ځوانانو په ډله غږ کړی چې هغوی دې په بازارونو کې د خوراکي شیانو په نرخونو نظر وساتي، او چرته چې خوراکي شیان په ګرانه بیه خرڅیږي نو هغه ته دې د ټایګر فورس لپاره په جوړ شوي انټرنیټي نظام باندې په دغه اړه معلومات ورکړي. په پاکستان کې د حزب اختلاف سره تعلق لرونکو سیاستوالو د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ټایګر فورس د کارولو په خبره نیوکې کړې دي، او دوی ویلي دي چې د ضلعي انتظامیو او د حکومت د نورو ادارو په موجودګۍ کې د وزیر اعظم لخوا د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د ټایګر فورس د کارولو خبره د حکومت غیر سنجیدګي په ګوته کوي. په پیښور کې دکاندارانو هم د عمران خان په دغه خبره نیوکې کړې دي. یو دکاندار وایي هغوی ته چې مالونه په ګرانه بیه راځي نو هم د ګران نرخ سره سم به یې په ګرانه بیه خرڅوي. هغه وایي ګراني قابو کول د ټایګر فورس په وس کې نه ده، بلکې دې لپاره یوه کوټلي اقتصادي پالیسي جوړول غواړي.
جی انډه وزي یو سل اویا روپے کې مات په خپل پرې وزي 170 روپے درجن دي، یو ما چوس پدري روپے او مکه په روپے باندې خرڅې دو. جی ټایګر فورس دې څو تعلق ته حکومت په خپل څه شي ته ناست دا عوامو د خدمت لپاره نه ده.
خو د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس تر دې وړاندې ویلي وو چې د ګرانۍ نه علاوه د هیواد د اقتصادي ودې نور ټول صورتحال د تیر شوي حکومتونو په نسبت په مثبت لوري روان دی. هم د اقتصادي صورتحال او د ګرانۍ په لړ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ یو غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د تیر شوي حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو د وجې هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی، خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره په هیواد کې په ګرانۍ قابو عمومي.
دا خو د تیر شوي حکومت هغه غلطو فیصلو نتیجه ده. د دوی په وخت کې چې کوم پوزیشن و هغې نه هر یو شی سترانګ دی. حکومت 100% کوشش دی چې مهنګۍ کمه شي.
په ګرانۍ باندې د قابو موندلو لپاره وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په کنونشن سنټر اسلام آباد کې د ټایګر فورس غونډه هم رابللې ده، او هغه به په دغه غونډه کې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره خپل تګلاره وړاندې کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج
نه لري خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د اکتوبر په 12مه په پاکستان کې د لګل شوی څلورمې کودتا یو اشکاله پوره شو. د پاکستان پخوانی فوزی مشر پرویز مشرف د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د ټاکل شوی حکومت پر ضد کودتا کړې وه. پرویز مشرف د 2009 کال تر پای پورې په واک کې پاتې شوی وو. له هغه راهیسې پاکستان کې جمهوری حکومتونه واکمن پاتې شوی دي. اوس پوښتنه دا چې تر وروسته کودتا وروسته اوس په پاکستان کې جمهوریت په څه حال کې دی؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
ډیر برادرز اینڈ سسٹرز، یور آرم فورسز هاف نیور اینڈ شل نیور لیٹ یو ڈاؤن ان شاء الله.
دا غږ د پخوانی پوځي مشر جنرل پرویز مشرف دی چې د 1999 زیږدیز کال د اکتوبر په 12مه یې کودتا وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف منتخب حکومت یې ړنګ کړ، آئین یې معطل کړو او په خپل لومړی وینا کې یې ولس ته د هیواد د ساتنې ډاډ ورکړو. پوښتنه دا ده چې د اکتوبر د میاشتې هغې ورځې او د مشرف واکمنۍ د پاکستان پر سیاست او جمهوریت څه اغېز لرلی دی؟ سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک دریز لري چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پرویز مشرف د کودتا نه پس پاکستان کې سیاسي قوتونو زده کړه وکړه چې د جمهوریت د پیاوړتیا په موخه یو شمېر ګامونه واخلي.
چارٹر آف ڈیموکریسی اشوا، مشرف خلاف تحریکوں چلی دو، وکیلانو تحریک، سیاسی پارٹی پر شامل شوے، مشرف لڑے کرے شو، انتخابات شو، آئین کے اصلاحات شو، صدرے کام کال آئین چلے بیا بحال والو کوشش شو، اتلسم ترمیم شو چٹول نہ رکت آئینی اصلاحات سے آئین جوڑے دل نہ پسوی دی اول سب لئی خپل بیات پورا کرو یعنی دا دے اگر جدوجہد پر نتیجہ کے دسے حالات جوش چی ایوے قومی اسمبلی رومبی زلے پاکستان پر تاریخ کے خپل آئینی بیات پورا کرو او بلا قومی اسمبلی پر انتخابات و جوڑا شوا یو سے والا حکومت تزے بل سے والا حکومت آگے دا لویا کامیابی ہوا.
خود پاکستان دا بشری حکونو دا کمیشن مشر ڈاکٹر مہدی حسن لا افراسیاب خٹک سرا ہم نظر نہ دے او وای دا پاکستان سیاسی گوندونو په تیرو شاوخوا یوشتو کلونو کې هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی.
دوی هیڅ درس نه دی ترلاسه کړی. زما په اند تر کومه چې په 13م آئینی ترمیم کې د صوبایي خودمختاری خبره ده، نو نه خو د پاکستان سیاسي مشرتابه د صوبایي خودمختاری سره بلد دی او نه یې پر ارزښت پوهیږي.
خو بیا په ملکن پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې استاد میراج الحمید ناصری وای چې د 1999 کال د اکتوبر په 12مه د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف اقدام د جمهوری اقدارو پر ضد ګامو، خو هغه خپل د جمهوریت دودولو لپاره هم کار وکړو.
12 اکتوبر 1999 حقیقت دار چې جمهوریت لپاره، جمهوری قوتونو لپاره، د آئین لپاره ډېره خراب ورځ وه. خو د هغې نه بعد صدر پاکستان د هغه وخت آرمی چیف مشرف صاحب د بېرته د ډیموکراسي د ریوایول لپاره هم کوششونه کړي، اقدامات اوچت کړي وو او الیکشنز هم بیا وکړل او یو الیکټډ حکومت راغی، پرایم منسټر پکې چینج شو. خو د هغې سره سره جمهوری چې کوم روایت دي په هغه سینس کې خو فالو شوی نه و، کوم چې لکه سپیرټ دی. خو بیا هم ټرایل اینډ ایرر بیسس باندې یو نظام روان شولو، الحمدلله د اوسه پورې بیا غیر جمهوری قوتونه چې کوم دي هغوی د داسې لار نه ده میلاو شوی جمهوریت واپس.
د پاکستان د بشری حکومت د کمیشن چیئرمین ډاکټر مهدی حسن وای چې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په داسې نظریاتي بنیادونو سیاست وکړي چې پکې د ولس ګټې د سر ټکی وي. ډېر زیاتوي چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره اړینه ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې هم جمهوری ارزښتونه دود کړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړي
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاڑے لاڑے دکو چوش وی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خم دا سرن پری وطما دا زندگی د زیرو بم د سرن پری وطما
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوڑ کڑے و روٹ سوات ما فضا انتدارا لسی پدی و فلم جوڑو
دا ہر س پا مشال راڈیوی مجلہ کی دا سی شمبی پا وراز پا درینیمو او دا چار شمبی پا وراز پا یوانیم بجا
دا مشال ریڈیو دا د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوی کرونا وایرس تر لومړی او پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووید 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسېده. په نړۍ کې د وایرس ملیونونه پیښې ثبت شوي دي او تر یو ملیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغۍ لرونکي کسان ول. اوس مهال په یو شمیر هیوادونو کې د وایرس او ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراثیمو په څیر نوی کرونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوی کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووید 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوي دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د می پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. د وای البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نور بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نور بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې پسین کې هغه رپورٹ کړی چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغه دا معلومه کړه چې دا د نور زړه تکلیفونو دا شان ډېر زیات وو.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغۍ لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي سخت سالنډی د زړه جدي رنځونه د وجود خراب مدافعتي نظام زیات وزن یعنی چاغواله شکر یا ذیابتیس د پښتورګو هاغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د جګر رنځونه شامل دي خټول څېړونکو تر وسه پر دې یو خلنې دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله کم خطر سره مخامخ دي او کڅنګا ساينسي څېړنیز مجله نیچر د ځنو څېړونکو په حواله وای په ماشومانو کې د ناروغي د کم شمیر یو لامل دا کېدې شي چې د کورونا وایرس لخپرېدو راهیسي خونځي تړلې دي او میندې پلرونه ماشومان ته ډیر پام کوي مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکو ګيري وونګ لخلي وای داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم خي چې د چین په شنجن سیمه کې په کورونا کې ترلاسه کولو کم عمر لرونکو ماشومان هم په وایرس اخته شوی ول نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدی شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي نو دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نوړي له ناروغانو د ځان لری ساتي د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د غني ګونی ځایونو ته نه ځي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو د څو ورځو تر وقفه وروسته د اکتوبر په 12 ماښام مهال بیا د قطر په پلازمینه دوحا کې لیده کاته کړی دی. د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې په دې ناسته کې د اختلاف پر موضوع جدي بحثونه وشو او هوکړه وشوه چې د حل لپاره دې غونډې دوام وکړي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ د سپتمبر پر 12 د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شوې وه. دا خبرې په داسې وخت کې دي چې په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. د اکتوبر په 12 هم د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې درنې جګړې شوې او په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. نور تفصیل د ملالۍ بشیر په دې راپور کې.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوی او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوی یوې غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر دننه خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي. خلک د کورونو څخه شړل دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته دننه په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانۍ وایي د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل شویو کسانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. د دغو ځواکونو ویان سنی لګک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګک په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تعرضي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغه پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بیپولو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آرین د دوشنبه په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 899 طالبان وژل شوي او 349 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د سوات په بریکوټ کې ځایی اوسیدونکو د وګو په خولو یو پروګرام را جوړ کړی و چې ورته تراړ یا ډاډه وایي. په دغه مهال یې د موسیقۍ تابعه هم کړې وه. تراړ کې شریک تنان وایي چې دا یو روایتي پروګرام دی او هغه وخت کېږي کله چې جوار وږي ونیسي. په هکله یې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یو رپورټ جوړ کړی چې د موسیقۍ نه شروع کیږي.
د بریکوټ د جګرام غرونو په لمن کې جمع شوي ملګري چګن اورې بلکړی او پکې د شنو جوارو وږي پخوي او ورسره شنه غوزان هم ماتوي. په دغه ډول خوشاله دي چې د تفریح یو ښه مخور ته ترلاسه شوي. د اور مخې ته ولاړ د بریکوټ پخوانی کونسلر فضل ودود بچاوی چې دوی هر کال په مقامی توګه د جوارو په موسم کې دا کوي.
د منی ورځې لیکره چې د منی شي او د جوار راورسي دا غي کې بیا مونږ لري ستراړه چاو ستراړه ته مونږ وای دا وږي ترکی ترکی وږي او کال په کال مونږ دا کو بیا مونږ راغون شو دا ملګری اور بلکو دا وږي ترکی وراته کو اوننه ما غشن مونږ ارنجمنټ کړی دلته کې د نجګرام دره کې ما بڑ پخله کې او دا ډېر ښه لوکیشن دی. ټول ملګریم دی موسیقي پروګرام دی دغه مطابق د پښتو د روایتو مطابق نو گاګی درم پکې ښه ډېر ښه خوند وکړو. دا یو بانه ده د خوشحالۍ ورکولو د ژوند.
په برتانیا کې روزګار کوونکی رحیم شاه چې په چوټۍ بیرته وطن ته راغلی او د موسیقۍ بنډار ته ناست دی وایي چې د پښتنو داسې کلتوري هلې ځلې زړه ته سکون ورکوي.
زه خو ډېر زیات لکه پور سکون دلته کې محسوس کوم. ډېر خوشحاله لکه مطلب قدرتي هغه نظارې دي، غرونه دي، زنګلات دي. لکه زه اوس ریسنټلی دغه ته سویزرلینډ ته تلم انټرلاکن ته هل دم دغه شانتي خورونه دی او ویلیز دی فارست ز بغډیر مگر دم خو اغه خوند مال لرنه کو کم چې د اواز دل تناسم ز محسوسوم زمون کلتور یونیک دی زمونګ لکه مونګ ملګرتیا ملمستیا اغه ټول شوزنه چې کم دی اغه په کلتور کې دنه موجود دی ځان ځان لینا نو تا یو ډیر خدغه دی دا الله په مونږ باندې دا رحم دی چې رمو له یو داسې وطن را کړی دی او بیا داسې کلتوري را کړی دی داسې خلک را کړی.
د سوات اوسیدونکي طالبان خان چې په اسلام آباد کې روزګار کوي وایي چې ترار ته په خصوصي توګه راغلی ځکه چې اوس په دې مشینی وخت کې داسې هلې ځلې په ختمی دو دي.
پکنیک یو قسم دی د دې علاقو ځوانان به راغون شو وږي به رامات کړو تراړ به واچو نو دا یو خاص قسم ته د پکنیک ویل شي او ډیر ارزان پکنیک به ځکه چې د دې علاقې صرف وږي به وږي به موږ لرګي به پچرا غون کړو دا شیزونه دا چې داغي او د دې ډیر ښه په دې زموږ په ټولنه باندې د دې ډیر خاص سرات وو اوس که ګوري هر خلک وږي ډیپریشن او سایکولوژیکل بیماریانې ډیرې زیاتې شوې ځکه چې موږ ځینې ډیر روایت چې هغه پرېښودو نوي کوم شیزونه چې دي هغه خو یو ګران دي څوک یې پورت کولی نه شي بیا خلکو سره مطلب دی نه هغه وخت دي.
ترار په اړه مشران وایي چې زیاتره وږي د خپلو پټو څخه راشو کوي شنه او تازه وي خو داسې هم ویلی کېږي چې تیر وختونو کې به زلمو د ترار لپاره په سیمه کې د هر پټي نه شنه جوار شو کول او د ترار بندوبست پی کولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني یو ساته غړی اخیری راپور درته اورو. د اکتوبر په 12مه د خیبر پښتونخوا یو شمیر لیکوالان او فرهنګیان په جلال آباد کې د خدایي خدمتګار تحریک د بانی او د عدم تشدد فلسفې د لاروي باچا خان په مزار جوړې نوې ودانۍ ته ورغلل او د هغه روح ته دعا وکړه. دوی وویل د مزار ته په سیمه کې د عدم تشدد او امن د یو سمبول په سترګه قتل کیږي. د دې فرهنګیانو نورې خبرې د باز محمد عابد په دې رپورت کې اورو.
ل دیرش کلن زن وروسته کابو درې میاشتې وړاندې د خان عبدالغفار خان باچا خان په مزار افغان دولت یو اساسي ودانۍ جوړه کړه چې دا ودانۍ اوس د عدم تشدد د لارویانو په فکري مرکز اوښتي. پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره چې د افغانستان د نورو ولایتونو او خیبر پښتونخوا څخه څوک هم جلال آباد ته راځي د دې ودانۍ لیدنه کوي او د باچا خان رخ ته دوا کوي. د اکتوبر په 12مه نیټه له خیبر پښتونخوا څخه یو شمیر لیکوال او فرهنګیان جلال آباد ته راغلي ول او د یو شمیر ننګرهار میشتو فرهنګیانو په ملتیا د دې ودانۍ لیدنه وکړه. د ولی خان پونتون استاد ډاکټر ظفر بخشیلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د لرو بر د دواړو طرفونو یو هدف چې زمنګ د بابا مزار د پیوالی سوی سره جوړ شي نو خوشاله یو چې دغه مزار نن تکمیل ته ورسېدو. خدای دې وکړي په دې خطه کې امن راشي زمنګ د تګ ورا تک ډیر شي او زمنګ دغه فرهنګي روابط چې دي هغه دوام ومومي. نو دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې سړی خپل پښتني خورې ته راشي نو یقینا د خپل احساس وته کیږي او دا ځان نه ګڼي چې ګڼي زه یو ملما.
لیکوال او کرکتون کی حیات روغانی باچا خان ټولو پښتنو د یووالي علامت وګاڼه
چې مونږ په وشتمه د وشتمه پیړۍ کې په دې دور کې مونږ خپل ځان دنیا ته معرفي کوو نو مونږ افغانانو سره یو علامت دی او هغه علامت دی فخر افغان باچا خان سولې د مبارزې علامت دی د جیلونو نه تیر شوی علامت دی د دې دفن د فیصله دا د خبرې وضاحت دی چې مونږ اوبه یو نشو بیرېدلی دا د پښتون د مدنیت یو لوی پیغام دی.
مدني فعال او فرهنګ فعال شریف الله ناصری مشال راډیو ته وویل د باچا خان په مزار د ودانۍ جوړېدل سره د هغه فکر یو زلبې را ژوندې شوې دي.
بادشاہ خان بابا دے مزار او کمپلیکس اوس پر بش پر توګه جوړ شوی را نه یوازې د برنیو فرهنګیان او سیاسيونو د بابا د فکر مینوالو لپاره د تفکر د ارتقا او زړه لکوزی پښتونخوانه لته د بابا د فکر لارویان راځي او د بابا فکر بیا زړه ژوند پیل کړ.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان ولسمشر د فخری افغان بادشاہ خان د ودانۍ پرانست په رسمي توګه کوي چې له خیبر پښتونخوا څخه به ورته د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د هغه د فکر لارویان هم راوبلل شي. بادشاہ خان په 1893 زیږدیز کال د اوسني خیبر پښتونخوا پاشنغر کې زیږېدلی و او د 1988 زیږدیز کال د جنوري په 16 نیټه پېښور کې عمر او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.